سلامونه زه سفیو الله ستانکزایم د ماخام دوو بجو دغه پروګرام ته راغلاستو یم. پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د یونیسف د چارواکو له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو دغه اقدام وغانده خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ونه ویل. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغه سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکي بند ته ورشي او ویګوري. دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګند کړه چې قومی یوې ټلویزیوني خبرونې ته ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي، خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي. بنگلادیش نن افغانستان ته د کرکټ په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و، 302 منډې په اول پاڼۍ کې کړې وې. په ځواب کې افغانستان 146 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دومه پاڼۍ کې بنگلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر یې لوبه بایلوده. دا د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د ټیسټ دویمه لوبه وه. لومړنۍ ټیسټ لوبه د دوی ترمنځ په 2019 کال کې شوې وه چې هلته افغان لوبډلې د 240 منډو په توپیر لوبه ګټلې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسیدلې ده. ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یوه اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسیدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخه په بلاروس کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د مې په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو راوروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي. او د یوګاندا پولیسو نن وویل د اسلامي دولت ډلې مربوطو وسلوالو پر یو ښوونځي حمله کړې ده او 15 کسان یې وژلي دي. دا ښوونځی د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولیسو سره نږدې دی. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی. دې ډلې د جمعې په ورځ په مپوندي کې د لهوبیریرا په منځني ښوونځي برید وکړ. د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چورتالان یې وکړ. پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه او د خبرونو تفصیل هلته ولولې. تر لنډې د مورسته ازادي په سپو کې پروګرام د اسمت ساروان په قربتوب مې هروي.
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه 1 لک افغانان دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله 10 میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې له هرو 4 اویا تنو 1 تن له خپلې مینې بې ځایه شوی دی. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا مهاجرت ته اړ بوزي. په 80مه میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړې ډول له دوه گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو ور بیا یو شمیر افغانان اړ شول چې گاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته گاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. پر روان خبرونه کې د افغانانو د اوسنی مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس له ناروی څخه جنرال نعمت الله جلیلی، او هم له پاکستان څخه یو افغان خبریال میرویس زاده. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونه پترس کې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، ټلیفون وکړئ، او یا هم د واتس اپ له طریقه د موضوع په اړه پوښتنې کلرې یا هم نظر لرئ له موږ سره شریک کړئ. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته چې په ناروی کې میشته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتو په راپور کې د خلکو د کډوالۍ دوه عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پېښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډیر نقش لري؟
قدر من سروان صاحب سلامونه او نیکی لپاره سلامونه په تاسو نیکی خلو په دغه مانزه ما او ساسه ده سپول الله رنا ټول هو ډول ته او دې څنګه ته خپل سلامونه نیکی لري وړاندې کوم په دې اله چې ټول هو د مور درس په بهر میشتا او په دا او د نن په اړه نه سن کې ما سلامونه کوم نه تاسو ته روح ته سلامتي او نیک مرګ وکړه
سلامت
او ورم چې اوسه اسلام کوم د پناروي کنه بلکې په بلجیم کې وقدر مشروع
شه او به شه سره
بل د 200 د پداچې 200 ته کومه پوښتنه پیدا نشي کومه
اوکي سمه ده
او بخنه ور ډیره زیات مننه تاسو ست مګ درنو به باندې ته قدر مننه ان ساجي ست او بل بل ماچ د ته هم سره دې وي هم سلام د ګور دي کوم پتی چې ټول به له لو خوشاله سره زو تاسو پوښتنه ته قدر مننه سره ورسه کمنګ پرسه د 0.5 کال د جنیو باندې کنوالاسیون د کډوالو راغونې د ګروپ 15.5 هغه تاسو شپږ د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دغه وګړي یا احزاب پورې تړل شي او یا هم د سیاسي افایده لري د ټول تاریخواله سره مخکینه نو او کومه چې کاغذ دی ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر خپل پټو د پرې د بلې وته کډوا شي نو د خپل د سبات او د سبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوه مهمو اړخو ومنل شي. نو که چیرته دا د دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا لري ټول په اجتماعي ډلو کې یو په سیاسي اړخ او یا هم په قائدي لحاظ باندې کې چې ته موږ وګورو نو په دغه ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی دا چې موږ تاسو په افغانستان کې موږ تاسو چې څنګه تاسو دغه ته اشاره وکړه په خپل پایلو خبرو کې او په تاسو را باندې مو چې د افغانستان نه وروسته چې د وګړو د سویا د کمونستان د حکومت رامنځته کیدو نه وروسته افغانستان د کډوالۍ د بهیر سره مخ شو چې دا نه ولې تر اوسه پورې تر نه پورې چې موږ تاسو په دې سره په کو کې خبرې کوو هم هغه وانت لا په دمره چې موږ کته وګورو اندر د دوه ماده کې د افغانستان وو دلی ته موږ تاسو هیوا ته یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید د دې کې کسان کډوال شوي دي او په وطن کې پرېښې د نورې هیواتونو ته تللي یا د ګلوبل دی هیواتونو ته او یا هم نور اروپا یو یو د نړۍ ته کډوال شوی چې هغه عامله فقط عامله د نمبر په
موضوع جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته. خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وايي اقتصادي دي، ځینې وايي سیاسي دي. ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي ټول دي. سیاسی او امنیتی دی دوم تیر حکومت دی حکومت ضعیف حکومتداری عوامل دی او درېیم یې اقتصادي عوامل دی او څلورم یې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عامله په خپله لمنه کې دغه کډوالي منځته رامنځته کوي چې اولنۍ انګیزه یې سیاسي او امنیتي دی چې موږ تاسې نن ورځ موږ تاسې په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤول نه کوي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته او همدارنګه د ضعیفې ضعیفې حکومتدارۍ له عامل
بله که جلا جلا پاري و خبرې وکړو تاسې د فرهنګي یادونه هم وکړه فکر نه کوئ چې په افغانستان کې له څه باندې څلور څلوېښت کلونو راهیسې جګړې دي او خلک پر لپسې مهاجرت کوي داسې خلک هم شاید تاسې وپېژنئ موږ یې پېژنو چې څو ځلې مهاجر شوي دي کله چې یو څوک ډېر مهاجر شي یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله یې پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي بېرته راغلي دي بیا په اسانه بېرته مهاجر کېږي دا ستاسې اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای بنیاد بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سنبال کړي دا بده مرګ نن ورځ په افغانستان کې دی په خپل یو محدودیت او موږ تاسې ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل اولادونه ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل دپاره ترڅو چې راتلونکي دپاره د خدمت مسلو دي مګر له بده مرته هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش دا کوي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته رد ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې د تعلیم مسایده شي او په خپله ځان سمبال کړي سارمان
بل په دې فرهنګي عمل چې تاسو ورته اشاره وکړه د بشري حقوقو مسأله یا د تعقیب مسأله څومره مطرح ده په افغانستان کې آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي دا مسأله څومره رول لري په دې کسانو کې چې ماجر کیږي څومره فیصدي فکر کوي چې لدا ډول مسائل لکه بل مجبوری شي چې وطن پریشتي
تقریبا د 50 کیسونو زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدو د حکومت د حکومت او د حکومت دوري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځوان ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شول په نامه د تخلیه ډېر کسان ووژل شو بعد مرګ او قادرې الله هم معلوم نه دی دا په خپل هغه یو ستونزه وه او دا هم هغه یو ستونزه ده له بده مرګ چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو له خوا په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی او د کډوالیز شپې ورځې په نوروز بهرنی هېوادونو کې سره ډېرې سرخونې د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټه کړو دا هم سیاسي عامل دی او هم امنیتي عامل دی
بله صاحب ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کوله لاندې خبرتیا ورسره در سره یو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زموشت د خبرونه میلمانه دی جنرال نعمت الله جلیلی له بلجیم څخه او د غرس په سوشيبو کې به د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم را سره ملګری شي. افغان خبريال میرویس زازای مو په پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای را سره ووسی، خو تر دې دمه ښاغلی زازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تمه ده چې ژر به له سټوډیو سره وصل شي. خو ښاغلی انصاری، صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس د شیبل استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. انصاری صاحب، تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولی؟ د ملګرو ملتو په راپور کې چې د نړۍ کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی، په دې کې ویل شوي دي چې جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، تعقیب، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتونو د راپور د ټولو مهاجرو د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسو دوه درې یاد کړئ؟ مهرباني انصاری صاحب.
بله صاحب، تاسو ټول معزز او اوریدونکو همکارانو ګرانو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام.
موږ تاسو وینو چې په مظلومو افغانانو له بده مرغه د نږدې تیرې نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوي، په دغې کې جنګ، جګړې، وژنې، زندانی کول په پولي ګونونو او مختلف اینو کې راوي او دغه سي تحمل شوی اقتصادي فقر او نور ټولنیز مسائل د دې سبب شوي چې بیچاره افغانان نیوازي په کور دننه له خپلو جونګړو کلو نور سیمه ته کډوال شي او یا ولیک دیږي، بلکې د سیمه او نړۍ ګنش میر هیوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوي او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوی، د حکومتونو سهلنګاری او په ملت یو شمیر پردیو پردیپالو لخوا تحمل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسي لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي، هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي، هم د نړیوال ټولنې پروم چې کم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیارډونه ډالر مصرفوي، دوی هم د خپل عیش او نوش او د خپل ارګا او بارګا قیمتي موټرو، الوتکو سفرونو او د خپل هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو په نوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخه دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو بیچاره افغانانو په نوم د هیواد ته راځي. موږ په دې فکر یو که چیرته د افغانستان ولس، خصوصي سکتور، حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلا د څلور دیوالونو په توګه سره لاس یو کی، ګډه همکاري وکړي او دغه دیوالونه مستحکم کړي او د ولس په خدمت کې شي، د ولس د پرمختګونو د
ټولنیزو
علمي اقتصادي پرمختګونو لپاره کار وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. سلامت
اوسئ
انصاری صاحب. بیا هم پښتنې ډیرې دي، بیا هم درزو کور ودان. اوس په ترکیه ته لاړ شو، هلته افغان محصل سهیل مامونزای را سره دی. مامونزای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر شمېر افغانان پناه وروړي او په ډیرو سختو لارو دغه هیوات زی خصوصا د ایران لاري پر ورستي ورځ کې مو یو راپور هم درلود چې په د ترکیه او د ایران ترمنځ ډیر زلې د جنایتکارو ډلو لاس تر لويشي او بیا يرغه ملکیشي او له کورونه او پیسې اخیستل کیشي زورول کیشي او هل کیشي د مهاجرو د وضعیت پاره په ترکیه کې راته وایست او خو په څومره مشکلاتو زی اول طبيعت سره ډول برخورد ورسره کیشي
مننه لمړی خو سلامونه ونی کی هلم ومنه ډیره یو خام موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کی خو بیا هم د هر څه مسولیت کومنګ وایو د طالبان حکومت په جمهوریت ته چي جمهوریت په طالبان خو وسنۍ نظام د هر څه مسول هغه دې زکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه هغه خلک چې د وطن د ملاتیر ورته ویل شو چې عمرونه د 30 تر 50 او 10 تر رسیدي دغه په غیر قانوني لار د ایران څخه د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې د دلته په دغه پوله چې د راوړي د وان خارشتون لري دلته چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند له لاس ور کوي ترور کیږي وخل وړ بول خوري او همدارنګه اصل قسمه نورې خبرې په سر راځي د دې هر څه مسول منګه وسنی چارواکي باید وبلو ځکه پوکس باید هغه کم دغه چې تاکید باید په ورتنه وشي د په وطن کې د پاتې ځوانانو وشي ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاس منګ ورنکو د ترکیه د حکومت هم په دې ورسوي کې زیات پوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی ځکه دلته کو دی داخل کو نیسی د کوشش کوي چې دا ډیپورت کی په یو سولای ز فضا کې ډیپورت کوي دلته وحل نه ور کوي خو د دې د پوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی د ایران او د ترکیه په سرحد باندې دی ځکه کوشش کوي چې دغه لار باندې کې دغه نقطه دی وساتي نو په دغه نقطه کې وحل مشته د بول مشته دی حتی ځنی ځوانان په خپل زیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري
بله سم ډیر زیاته مننه کور ودان یو شمیر ویدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک لاره خپل تبصره راستولې دي محمد نعیم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر افغانان غواړي چې هیواد پریږدي او په هیواد کې کار نشته نو باید زر تر زره نور هیوادونو ته لاړ شي حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی وایي د وی ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نور هیوادونو ته پناه یوسي نصیر احمد هم د تورته نظر څرګند کړی دی یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړې دي شیرزاد هاشمی ویل دي دا ټول د امریکا له لاسه دی وای بل اوریدونکو احسان الله امید لیکل دي وای ځکه په وطن کې ټول ورس کار وکړو مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیش یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شوه لیده نور پیغامونه به ورسته مطرح کو وس په لارسو لندن ته ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې د ټلیفون لاري را سره دی ډاکټر صاحب حقمل تاسو ته مرکلی وایم د اوریدونکو له نظرونو داسې معلومیږي البته هغه اوریدونکو چې د فیسبوک لاري لیکلي چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سخت لاری او د لارو سختی په غاړه واخلی او به هر ته ووزی ستاسو نظر څه دی آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې د زورونو او بشري حقونو د سرغړونو او نور عواملو له کبله ډېر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پرېږدي
مننه که ما هم نه کېله سلامونه وظافت ته تاسو ته نورو ګرانو ورېدونکو ته وړاندې کوم مهمه خبر خدا د کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالت ګورو دا چې د جنو په مخ باندې د دکړې مرکزونه هم دروازې تړلې دي دا هم راستونه د اکثر پلانونه خلکو سره جوړه په افغانستان کې تماس کېنه دوی به شاروان چې کله راوځي دی وایي چې موږ د خپل د اولادونو د تعلیم لپاره مې کوشش کوله پیدا کوم په کومل کلر شو چې به بل وخت ځان تر ماشومان او د وستلو زمينه ما سره د کوی تم د ذکر شرایط ما سره شي اقتصاد خو په کې زیات رول لري کوم که سره په لار د حل په لار باندې ډیر باسو کې غدان باسه ولې حالت په افغانستان کې د شه دا کله چې غیر مسلکی اشخاص په دې دارو پراس کې دا طبي خبره ده چې همدغه اوسنۍ حالت به موږ تاسو بدبختانه تر ډېره وخته پورې دې شاهد یو. دا داسې مثال ورکوي که کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي، په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاصي، او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړیږي یا فکر وکړو که چپلکې جوړیږي یا نور څه جوړیږي، هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي، د تخنیکي له نظره، د اداري له نظره، د قوه بشري له نظره، نو معمولا هغه څه شي بېرته راوځي، نه به کمپیوټرونه دې کار وړي، نه به چپلکې دې کار وړي، یا که نور څه شیان یې که د جامو یې، نه به هغه جامې دې کار وړي. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې موږ تاسې وګورو، با وجود دې چې په افغانستان موقعیت سړی جغرافیي موقعیت وګوري، دا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ یو ډېر هفته، او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسې د دې موقعیت نه هم ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو. ولې بدبختانه هغه چارواکي چې په نس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامتوو به هم نه ترې، ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسه یې چلولې ده، د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انکشاف کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي، هغوی په چارواکو نه پوهېږي. یو سړی چې وزیر کېږي اقلا په مربوطه برخه کې 15 کاله تجربه باید ولري، تخنیکي تجربه باید ولري، چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان چې جوړوي هغه هضم کړی شي، هغه پرې پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه یې تصدیق کړو، په کوم ځای کې ستونزه ده، زه بیا کومې نورو منابعو ته ضرورت لرم، یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي. نو دغه اوسنی حالت فکر کوم دا به موږ تاسې 2 کاله نور هم ځوروي، او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنیو حالاتو سره. اروپا ته هم بغیر قانوني راتګ هېڅ منطقي لاره نه کېږي. زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کوم، خصوصا ځوانان کله کله تماس ونیسي، پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو، غیر قانوني هېڅ منطقي لاره نه ده، خصوصا هغه ځوانان چې هغه د زده کړو چانس زده کړې لري، هغوی کېدلی شي چې د تخنیکي سکالرشپونو له نظره، د بورسونو له لارې نه، د دې لارې نه هم بعضې پانتونونو ته،
یعنی لارې شته، قانوني لارې هم شته. اقبل صاحب، وروسته در زمه د موضوع باندې به خبرې کوو، ور بسو ښاغلی انصاری ته چې دوی کمی خبرې کړې دي. انصاری صاحب، کوم خلک چې زی اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي، تاسو ته معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري د یوې ټولنې لپاره، د غیر پرمختګ لپاره، بیا خصوصا تعلیم یافته په د هر کس چې تر پوهنتون رسیږي څومره د یو دولت له لوري مصرف کیږي، دا خلک افغانستان له لاسه ورکوي، د دې اغیز به څه وي په دې هیواد باندې؟
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی تاروان. دغه ځوانان چې له افغانستان فرار کوي، دا یوازې اشخاص او افراد نه دي، دا د ټولنې مفکر مغزونه دي، دا د ټولنې مټ او بازو دي، دا د ټولنې د کار قوه ده، دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز قوتونه دي، چې نه یوازې زموږ له هېواده مغزونه فرار کوي، د کار قوه فرار کوي، زموږ مټ او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي، بلکې د دوی سره شریک د دې هېواد نه پانګ هم فرار کوي. دوی مفت نه ځي، دوی یا کور خرڅوي، یا ځمکه خرڅوي، یا یې ګرووي، یا د خپلو کورنیو سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري، یا کومه پانګه چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راهي شي. که دوی منزل مقصود ته ورسیږي، هلته لوړې زده کړې وکړي، هلته کار وکړي، بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته یې کورنۍ وي، هېواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هېواد ورباندې جوړ شي، یا یې کورنۍ تقویه شي، اقتصادي، علمي او فرهنګي او روغتیایي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي. مګر ډېر تاسف ځای دا دی چې په دا 13 ورځې کې یو ټلیفون موږ ته ماښام ناوخته راغی چې 10 جنازې او جسدونه د ایران او افغانستان سرحد ته د ترکیې د سرحد نه راوړل شوي وو، چې هلته یا ایرانیانو وژلي وه، یا بدماشانو وژلي وه، او یا هم د ترکیې پولیسو یا سرحدي ځواکونو په شهادت رسولي وه، او دلته ایرانیانو بیا دې خاطر نه پرېښل. دغسې دا اوس موږ او تاسې واورېدل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوه، کومه انسانان پکې تلف شو دغه سی په جنگلونو کې لیوانو خوري او ځل چې قاچاقبران د بدن عذاب لري کې وی وزنی په شهادت ورسوي هم د ایران په دستو مې رو کې هم د یونان او هم د ترکی او نورو نو موږ فکر کوو چې د مغزونو فرار د غد د مټه او بازو قطع کېده د ولست د فاره فراخ نورینونه زیګوي د هواد فراخو مصائب او ستونزو هم اقتصادي هم بشري هم علمی او فرهنګي نورینونو او تشي سره مخ کوي او هم کورنۍ د مختلفو سره مخ کیږي.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه جنرال صاحب جلیلی کلن راته وایس چې ک جوابونه لاندې ډیر بخښاله شو. څومره ممکنه ده هغه خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناه وړي هغه د بیرته تګ امکان شته؟ آیا هغوی سره چې تاسې خبرې کوئ علاقه مندي لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل بیا سلامونه قدرمنم صاحب. زه څاروان ته چې کوم اندازې پورې زه د خپل د هیوادوال کوم په لخص په اروپایي ټولنه کې دا هغه خلک دي چې بچي دا هغه طبقه ده دا هغه ځوانان دي هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته ووایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنۍ ستونزو له امله. دا هغه ناهیلي طبقه ده چې بچي څنګه چې انصاري صاحب اشاره وکړه څنګه د ډاکټر خدمت د لندن اشاره وکړه چې دغه ځوانان دغه خلک چې د یوې ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده پانګونه د نبات مرستي له خپل وطن څخه ډېر ستونزې سره راوځي.
بله
همدارنګه نو دا خلک د څنګه خاطر په دند پلان جوړ ځواب وایم دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوي دي او دوی خپل د ناهیلي ژوند هم څه د تیرې په اروپایي ټولنې کې پدې چې ډېر د نامعلوم برخه دي سره مخ دي او همدارنګه خپل د وطن حالت ته جګوري هلته.
جلیل صاحب دا پښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلويخ کال په خوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب ته تللی دی او یو هم شاید نه راغلی بیرته، نو دا وسنی هم فکر نه کوي چې همداسې چا چې په یو هیواد کې څلويخ کال تیر کړي هلته اولادونه لوی شوي وي پوهنتونونه یې لوستي وي هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساسه افغانان موږ هیوادواده ساروان صاحب چې دلته کورنۍ شته مګر د وطن مینه د وطن حب د وطن عشق او محبت اوس هم د هغوی په زړونو کې ودبرې لري او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په احساس باندې خپله خاوره خپل وطن ته خپل هیوادواله ته دی خدمت.
یعنی تاسو خوشبینه است چې دا خلک وضعیت بدل شي کړي شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري. ډیره مننه. سلامت اوسئ. شاخله مامون صاحب تاسو په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیه ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاری صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتی چې له ترکیه دی یونان خواته ځي یا د ایتالیا خواته ځي ډوبی شي، دوی دا خطر نه ویني؟ په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې د خواته حرکت کوي؟
ډیره مننه. ښه پوښتنه ده. لکه چې مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډیره یو ښه نقطه وایي. یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې نو هغه په دې معنی نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خډول وچلی. موږ باید کال اهلی کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډیر مسلکی خلک لرو، دا به ځوانان ډیر زده کړې لري، د ماستر پی ایچ ڈی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغه همداسې ګرځي. دا مجبوره دي دا خلک.
بله مامون زی صاحب، لکه چې ستاسې ټلیفون قطع شو خبرې مو نه اورو. قطع سو خیر. بیا به در شو ور بشو لندن ته ډاکټر صاحب حقمل ته. ډاکټر صاحب تاسو وویل چې له قانوني لارو دی که څوک ځي هم بهر ته، نو له قانوني لارو دی لاړ شي. که له قانوني لارو لاړ شي معنا یې دا ده چې موقتا به ځي، هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي، دا پیسې به هم په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به ګټه رسیږي. اما د ډیرو لپاره دا سوال دی چې څه ډول قانوني لاړ شي، قانوني لارې ورښودلی شي؟
بلې. اصلا دغه دوه کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تحصیل لرو، همدومره فرصتونه هم د هر دغه چالشونو سره په څنګ کې ستونزو په څنګ کې نور فرصتونه هم زیات شوي دي، خصوصا د هغو ځوانانو دپاره چې هغوی زده کړې ولري. په اسانی سره کولای شي چې دوی اول فقط انګلیسي ژبه پکې مهمه ده، ځکه دلته بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته، ټول په خارجي ژبو دي. که هر ملک ته ځي صاحب باید هغه نړیواله ژبه سره دوی اشنایي ولري. نو چې کله د انګلیسي شرایط دي پوره کړي که افغانستان کې لیسانس ویلی ډېر په اسانۍ سره دلته کولی شي چې دوی ماستریانو ته اپلای وکړي، حتی که ماستري ولري د دکتورا دپاره کولی شي.
آیا د لویدیځو پوهنتونونه د افغانستان نمرې قبلوي؟
دا ډېره مهمه خبره ده. د کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا زه څلور پنځو پوهنتونونو سره دلته په برطانیه کې همکاري لرم، همدغو ټولو پوهنتونونو کې قبلوي. یعنی داسې پوهنتونونه شته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه آکسفورډ او کامبریج ده. زه د افغانستان د نمرو په حساب یعنې طب مالته لوستی دی، ولې دلته اوس تحقیق په دکتورا باندې مې کار کوم، هغه زما د هغه سند یې منلی ده، د لیسانس سند یې منلی ده. نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړی چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړی، دلته د دکتورا دپاره منل کېږي. شرایط ډېر زیات شوي دي، ډېر ښه شرایط دي. د موږ تاسو د هېوادوالو دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږم، یعنی سکالرشپ ورکوي، ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وس هم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ټولو مهمه خبره هم دا ده، په ټولو پوهنتونونو کې چې دا په نړۍ کې څومره ستر ستر پوهنتونونه دي، په دې ټولو پوهنتونونو کې د افغانانو دپاره د ځوانانو دپاره په دې تیرو دوو کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده. یعنې په ډېر زیات شمېر سره سکالرشپونه وجود لري. شرایط دا دي که دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي، دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري، د زده کړو اسناد که لري، که لیسانس یې کړی، حتی که دولسم یې لوستی، چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي. د زه ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي، دلته محصلین دي شته، دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي. نو د لیسانس د ماستري د دکتورا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې کولی، دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب و انجینري و د حقوقو دې برخه کې راشي. داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي، دا اوس تحصیل ته دوام ورکړی ده. یعنی کېدلی شي یو سړی معلم شي، انجینر شي، زراعت یې ویلی، خپله تعلیم تربیه یې هره برخه کې، ژورنالیست یې هره برخه کې، چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي، د انګلیسي نمرې پوره کړي، په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته. د موږ تاسو دپاره په دې تېرو شل کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده. د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی، اقلا په دغو دوو کلونو کې، چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي، هلته ما افغان نه لیدلی. یعنې په مختلفو پوهنتونو نو کې د افغانستان دی ولایت یو نفر پکې شته.
ما جواد ډېر جالب
ده. نو د افغانستان لپاره ضرور ده چې ګوګل کې څه ولیکي، ساده انټرنیټ کې څه سرچ وکړي، د دې پوهنتون کې ولیکي، په څنګه کې به د افغانستان نوم سره ولیکي، تاسو خپل په اسانۍ سره کولای شئ چې دوی د استادانو سره په تماس کې شي. زه په دوه پوهنتونونو کې د لندن پوهنتون کې، د کمبریج پوهنتون کې ضرورت تحقیق او څېړنو برخه کې کار کوم. نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پوره کړي، زه په خدمت کې یم. ټلیفون نمبر مې هاته په انټرنیټ کې شته چې دوی دی ولیکي، زنګ وایلی شي، فیسبوک او دغه شیانو سره. ځوانان د بیجورته کېږي نه، د ځوانانو اصلا په موږ باندې قرض ده. موږ په افغانستان کې نفت مجاني درس لوستی ده، بېرته باید افغانستان لپاره یو څه وکړو. که پیسو برخه کې ډېر کومک نشو کولی، د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو باره کې موږ بېخي د هغو خلکو قرضدار یم. یعنې څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې باجوره تماس نیولی شي، خبره کولی شي، دوی کېدلی چې په موږ هومره جرات په موږ باندې غږ وکړي، چې دغه ځای کې مې ورقه کې څه ولیکم، شرایط څنګه دي، هغه مې په قرض سره کله کله ته سفارشي خط ریکمنډیشن لیکه چې ورته وایو، دغه سندونه مې په کار دي، یا کله کله اسناد ورکېږي. کېدلی چې د موږ فامیل په د کورنۍ په ادرس سره ولیکي، د پوهنتونونو کې د دوی سره کومک کولی شم. دا تنها زه نه یم، په سلهاوو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې دي، په امریکا کې هاروارډ کې هم د افغانان لرو، جان هاپکن کې لرو، د امریکا په ټولو پوهنتونو کې تقریبا اوس یو افغان دوه افغانان شته.
بله،
نو ځوانان دي د دوه خلکو سره د دغو مرجع نه باید موږ تاسو ادمي استفاده وکړو.
ډېره
مننه. او دوی د باجوره تماسونه شي په افغانستان کې. بل خواله دا ده چې دغه نن ورځ هم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونو لپاره دی، آیلټ څو ټاپلو دغه نمرې د آمادګي کورسونه شته، او آنلاین امتحانونه ورکولای شي. او چې دا پروګرامونه دي چې دوی ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هېواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان لپاره لاړ شي، په افغانستان کې آنلاین سیستم شته، په دې کې هم کولای شي
کولای شي امتحان ورکړي. خو انګلیسي ته دې توجه وکړي، ستاسو له خبرو زده پوه شوم چې که څوک غواړي چې بهر ته لاړ شي، نو انګلیسي ته دې توجه زیاته کړي، چې اسې هم په درد خوري، ټافل د امتحان لپاره هم پکار ده ورته. ډېره مننه ښاغلی انصاری.
په یادو عواملو چې مشترو سپری یاد کړل چې لکبل افغانان مهاجرت کوي، یوې مسلې ته مې اشاره ونه کړه، هغه اقلیمی بدلون دی، طبیعي پیښې دی. په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخي نه پیدا کیږي. موږ ته چې ځینې اوریدونکو مو ټلیفونونه کوي، دوی وایي چې مجبوریږي چې ډله ییز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته، ځکه چې کاروندې شاړې پاتې شوې دي، وچې دي، اوبه نشته، بارانونه نشته، وچکالی ده. دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې؟
مخکله دې چې دی جواب تراسم زغړم خاغلی ډاکټر حسمال خاغلی جلیلی نړۍ مننه وکړم چې دوی که بهر هم دی زونه له افغانستان سره دی او د افغانستان او د خپل خلکو په غم کې دی. د دوی پروګرامونه تعقیبوم. جلیلی چې په څو ورځې د سټاف کالج او د پولیسو اکاډمۍ کې په افتخاری استادی درلوده، یعنی ما شیم حتی ناخست و بخبل مصرف براتلو. در غصه حتمال چه بحکم وینو چه زوانانو سرطوم را کار کهی، هاگه سی چه دوی اشاره وکره در انگریزی در جبه ترتنگ، البته در زوانانو در خواندی در دره و کال و نمره هم مهمه دی چه در اغیه فیصدی باید لوړ وی څومره چې لوړ وی په نړیوالو پانتونو کې په ښه شکل منل کېدای شي. او درې امتحان دي چې د چاپل، آیلتس او دولنګو په نوم، دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدای شي. ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایتو کې چې د هغې له لارې آنلاین امتحانونه ورکولی شي. دا پرون هم زموږ ځینو ځوانانو امتحانونه ورکړل، ځینې ترکیې، ځینې نورو هېوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایتو نه. نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولی شو د دې کارونو دپاره، د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ دپاره. دغه ځوانان چې فرار کوي، کورنۍ لېږدېږي، د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او استاد جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم، چې دا په مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو، د سوداګریزو کاروانونو، سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي. موږ اوریدلی چې د نړۍ کې کوم افغانان دي، د ورځې تر څلور نیم میلیونه ډالر خپلو کورنیو خپلوانو ته مرستې رالیږي. موږ له دوی هیله لرو چې دغه سي ټولنې او اتحادی سره رامنځته کړي او دا پیسې د مایي ورکولو په شکل راونلېږي چې کورنۍ هغه وخري او دلته بعد چا خبره کټه کټه خرج کړي.
بله بله،
پیسې د کار په اوس مېر سلسلو پروګرامونو کار وکي. موږ حاضر یو چې لدرانو کورانه سره، لکه څنګه چې په سلګونو کورانه او دوستان موږ سره په تماس کې دي، دلته د خلکو د پخو درولو او د مایه د نیولو د چل په توګه موږ له خپل ولسونو سره کار کوو. چې دا مثلا که یو کورنۍ سل یا دوه سوه ډالر خپلو دوستانو خپلوانو ته رالیږي، دغه که یو کال یو ځای راولیږي، موږ دوی ته یو ښه کار، یو صنعت، یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولی شو چې هغوی کار وکړي، پکې خپلو کورنیو ته دایمي نفقې پیدا کړي او بل کال ته کولی شي چې نورې کورنۍ دغه
سیستم. دا ډېره مهمه ده. واقعا
حکومت هم زموږ کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه، چې د ټولنې دي، ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه، دا سره لاس یو کړو. دا څو ورځې کېږي، دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزراء له رهبرۍ سره، د ښاغلي مولوي عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزراء، له هغوی سره شریکه کړو. دغه ستر بازارونه چې د 500 نه تر 2500 کار پورې په هر بازار کې پیدا کېدای شي، د جمعه بازارونو یا د اونۍ د بازارونو په نوم، دغه چې دایمي بازارونه، دغه معتادین چې بیرته راغول شوي، هغه مهاجرین چې بیرته راګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران، پاکستان او نورو هېوادونو نه، یا له بهر نه اروپایي هېوادونو نه را رپورټ کېږي، دوی که همداسې پرېښودل شي، دوی له پراخو نورو ناورینونو سره مخ کېږي. دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وچکالۍ مسله، دا نن هم د غالبا د پروان د سندیزه حوزې رئیس اعلان کړی دی چې د غي سیمه د ځمکې لاندې وبه مخ په خطر روان دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نو فکر کوو چې په مختلفو ولایتو کې دغه ستونزه موجوده ده، ځکه ورښتونه نشته، د واورو یخچالونه اکثره یا له منځه تللي دي او یا هم شتنه په اوبو مهاغسې لانجې وي. زموږ خپل هېواد او هېوادوال له وچکالیو سره مخ وي، ګاونډیان راسره نورې لانجې او جنجالونه لري. د اوبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومت ښي ادارو سره تر اوسه پورې نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي. نو موږ د دغې اتحاد له لارې، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د کرنې اوبو لګونې وزارت سره تفاهم رسېدلی یو کار کوو. د
سلامت اوسه، ډېر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه، کوروان سلامت اوسه، ډېر مننه. مامونزه صاحب، تاسو ټلیفون مخکې قطع شو، تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې افغانان دا خطرونه په غاړه اخلي، په هغو کښتیو کې ځي چې ډېرې خطرناکې دي او منډوبېږي له ترکیې نه، خصوصا له ترکیې نه دا کار ډېر کېږي.
بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا خلک مجبور دي، دوی دلته یو بل آپشن نه لري، ځکه زمونږ د وطن په اصطلاح ووایم د تیر په څېر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټي اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دی هغه پاتې نه دي. د نورو ملکونو سره زمونږ د پاسپورټ ارزښت همداسې رالویږي ورځ تر بلې. فکر نه کوم که زمونږ پاسپورټ نه لاندې د بل پاسپورټ ویلیو دوم راښکته ای، نو دا ډیره مهمه ده چې دا وکړي، ځکه موږ
خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي افغانانو ته، هغوی چلته میشتي ټول په دې نیت هلته تللي دي چې له ترکیې به ځي یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته، او که نه ځینې یوازې تللي دي چې په ترکیه کې میشت شي او هملته ځان ته کاروبار پیدا کړي.
زه فکر نه کوم که په ترکیه کې داسې څوک پاتې شي چې دلته دغه وکړي، ځکه په دې وروستیو کې ترکیه خپله د یو اقتصادي کریز سره مخ دي. یو دغه ته که موږ وګورو جی ډی پي ته، چې وګورو په اصطلاح باندې ډیټ ټو ډی جی ډی پی ریشیو ته، که د ترکیه وګورو هغه تر 350 اوښتی دی، د پاکستان 50 دی. دا یو غټ اقتصادي کریز دی دلته چې دا خلک ورسره مخ دي. بله، د ترکیه نیشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولی، ځان نشي ساتلی. نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرۍ ژوند دلته کوي، هغه نشي کولی، هغه مجبور دی همدغه یو آپشن لري ځان سره چې دې ځای لاړ شي. خو هغه کسان، زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی، لکه څنګه چې د بل ورور مخکې یو څو نقطو ته اشاره وکړله، په قانوني ډول ډېر داسې یو څه لرو آپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسوو. لکه موږ یوازې ایراسموس نه لرو، موږ خو آیلټس او ټاپل ولرو، موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته هم اپلای کولی شو، موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته هم اپلای کولی شو. همداسې نور داسې کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي، دغه کلتوري دغه پروګرامونه دي چې دې ته اپلای کولی شو لا شو. خو بدبختانه زموږ زیاتره لوستې ځوانان هم دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولی نه شي، یعنی سخته ورته ښکاري.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسه ښاغلی ماموزه صاحب. ښاغلی جلیلی، د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډیره زیاته ده، آیا فکر کوي کوم حل لار شته؟ ښاغلی انصاری خو ویل چې دوی کومکې له خلکو سره چې څه ډول ځانته کاروبار پیدا کړي، کار ایجاد کړي، لیکن یو مؤسسه یا یو ګوند یا یو جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کړي؟ په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوي دي او لا هم ورځ په ورځ بیکاره کیږي، د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي؟ کوم ډول پروګرامونه پکار دي؟
خبرمن سروان صاحب، مخکې مې اشاره وکړه تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي، یو عوامل پکې د ضعیفې حکومتداري بېلګه ده چې یو نظام نشي کولی په صحیح توګه باندې حکومت ښه حکومتداري وکړي، چې هغه په خپله ځان سره 15 نور عوامل لري. یا مثلا موږ تاسو وایي چې د فقدان د شایسته سالاري فقدان، یا نو نشتوالی دی شایسته سالاري.
لیکن جلیلی صاحب، زه دا وایم چې اوس همدغه شی دی، همدغه خلک واکمن دي فعلا، د خلکو لپاره زما په نظر داری چې خلک څه کولی شي، خلک په خپله ځان ته څه ډول کار پیدا کولی شي.
سروان صاحب، موږ تاسو د شاهد د مطبوعاتو د لارې نه، د تلویزیونونو د لارې نه، د جرایدو د اخبارونو د لارې نه، ساده د دغه آزادۍ د رادیو د سپو نه موږ اورېدلی دی چې د پوهنتون استادان
مسلکی ډاکټران، مسلکی استادان او پوهنمنان او پوهندویان، هغوی حتی خپل کتابونه وفرول، خپل کتابونه یې خلق کړل، او د لاسګاډیا د کراچۍ هغې واغسته په سړکونو کې خپل غریبي او خپل د نفقې د پیدا کېدو لپاره هڅې زرې کولې. نو ملت او ټولنه خو خپله خواري کوي، مګر تر کومه کچه پورې چې یو کس چې هغه د ډاکټري یا د دوړې زده کړې پورې هغه خپل یو معیار لري، او هغه نشي کولی چې خپل ځان تمویل کړي، نو دلته خو باید د حکومت او د نظام مسؤلیت رامنځته کېږي. هغه د حکومت ښه حکومتوالي هغه دی چې د ټولنې دپاره د مستعدو د لوړو زده کړو دپاره په اساسي ډول باندې هغه جاذبه قوه باید ډېره زیاته قوي شي چې جذبې کړي. دوی اوس په اوسنیو حالاتو کې د ضعیفې حکومتدارۍ پېژنده ده چې خلک نشي جذبولی، او خلک دې ته اړ کېږي چې حتی خپل وطن د خپل پرېږدي، او خپل چې هرې خواته ناسته وکړي، ناسته چې هغې دپاره کومه کچه لوړ نه رسوي. اوس مسلکي استادان د پوهنتونونو نه مثلا بېکاره شي په کورونو کې ناست، او حتی هغوی خپل مونږ تاسې ولیدل چې په انځورونو کې مونږ تاسې ګورو چې مثلا هغوی د کورسونو په سړکونو کې په خرڅونو او په اغوستلو باندې بوخت او مشغول دي. نو هغوی خپل کوشش کوي، مګر دلته د یو نظام مسؤلیت هم اړین دی چې نظام باید دغه خلکو ته خپلې ټولنې لپاره د کار زمینه مساعده کړي، تر څو چې د ادارې په سات مخه هم ونیول شي، او د ملي ګټو دپاره چې د یوې ټولنې ملي او معنوي سرمایه ده، هغوی دپاره د ملي او ستراتیژیکي د موخې دپاره باید ملي منافع د ملي ګټو دپاره د ټول ګټونو دپاره باید دغه چې یو زمینه مساعده کړي، تر څو چې د مسلکي خلکو نه استفاده وکړي ټولنه په خپله، هغوی سره
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حقمل. یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي، او ډېر خلک د قاچاقبرو په وسیله یو لوی به هیواد نه بل هیواد ته وړل کیږي. یو دغه چې انسانان قاچاق کیږي د انساني قاچاقبرو له لوري د ځینو خاصو هدفونو لپاره، له ختیځې اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې شاید وسم وي چې ځینې انسانان د جنسي سوء استفادې لپاره لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط ډېر بد دي، او انسانان ورڅخه قاچاق کیږي. آیا تاسو په دې اړه څه اوریدلي دي، یا په لویدیځ کې وینئ چې افغانانو څخه هم همداسې د سوء استفادې لپاره قاچاق شوي وي، هلته وړل شوي وي؟
متاسفانه کومه ستونزه چې د نړۍ په هره برخه کې افغانان هم متاسفانه د هغو قرباني شوي دي، د همدې انسانانو د قاچاق قرباني شوي په دې دي، ځکه ډېر خلک بس ډېر ځوانان وینم بېچارهګان تماس نیسي د ډېرو مختلفو ملکونو نه، او وایي چې موږ سره څه وعده وشوله او دلته ځای کې راغلي اوس نه پوهېږو چې بېرته څنګه ووځو، د وتلو لاره هم نشته. لکه څنګه چې نورو مېلمانو ورته اشاره وکړه، کله چې په ملک کې شرایط ډېر خراب شي او خلک مجبور شي، نو هغه هر څه سبقه بشاره لاس اچي دی وختاینه. کله کله د معلومات کچه کم ډیر معلومات نه لري، د دغه نړیوالو دسي بدنامو پروګرامونو چې په کې انسانان په مختلف اشکالو باندې قرباني کیږي، نو متاسفانه زموږ تاسو هیوادوال هم د ډیرو شیانو قرباني شوی دی. له دې جملې نه چې د انسانانو قاچاق ته څه اشاره وکړه، نو د هر څه شوی دی فکر کوم بهترینه لاره ده دا چې هر څوک دلته راځي د دې لپاره چې دغه مختلفو بدنامو پدیدو قرباني نشي، خدای چې مشورې واخلي مخکې دی نه چې به حرکت کوي، د معلوماتو کچه پکې زیاته شي، خپل معلومات لاس ته راوړي، او بیا تصمیم ممکن شي د دې راجلایونه نشي، او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د باندې دې شانونه قرباني کوي. اروپا هم څه نه ده چې په اروپا کې ټول هر شیان جوړ دي سره، په اروپا کې د څه څونه ستا چې دوی کله کله راځي معلوماتونه لري، صحیح راهنماونه لري او لارښودونه لري، نو ډېر ستونزې سره مخ کېږي. مختلف ستونزې دي چې بعضې وخت کې حتی یادول هم دلته لازم نه ګڼم. نو هیوادوال همدا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي لکه انصاري صاحب چې اشاره ورته کړله چې په دې هیواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې د بهر کې یو کومک وو دا د خیرات نه بیخي باید لاس واخلو، داسې زمینه سازي وشي چې خلکو ته کار موږ پیدا کړو، کار ورته جوړ کړو، که هغه د زراعت په برخه کې څنګه وکړی سو چې سرطانې هغه وچې هغه کوټې چې هغه هوا یخ ساتي او د میوو د خرابې څخه جلوګیري وسي یا د سبزیجاتو څخه هم ضرورنه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو. د دغو شیانو چې په کمه سره بیه باندې چانس زیاته چې موږ تاسې د هیوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې وسلني حالات نه تقریبا د دوی سره اوس دوی مقابله وکړی شي، او دا حالت فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي د افغانستان د بحراني اوسنی حالت یا به موجوده نظام دې ته متوجه کېږي، لکه مولوي صاحب چې بله اشاره وکړله چې شاته مدرسې لوستې دي هغوی نشي کولی ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي. حتما هغه مولوي صاحب هم یو وخت مجبوره کېږي استعفا وکړي. نو هغه مولوي صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت یو څوک وویلې چې
مولوي کبیر
مولوی صاحب کبیر و مفکر موخه د چتراف یو کوم ویل چې شام مدرسې لوستي هغه نشي کولای چې دولتي ارګانونه کې په ښه شکل باندې کار وکړي، یعنی په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساته هم چې دوی وسه اعتراف کړل د اتمان بودی مسلکي خلک ادارو ته راولي، او مولوی صاحب هم فکر کوم ته مدرسه ویل د چشته په پانتو نه لوستای خو خدای چې متوجه شوی دا تغیرات په اتمان یو ورځ دی حالت ته راځي چې بیرته په هواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به بیا په اقتصادي برخه باندې کار کوي. زموږ تاسو هیوادوال چې څومره اوس مجبور دي دې مجبوریت ته ان شاء الله هغه دې ستونزو کچه به راټیټیږي.
بله دا خو مشهور خبره دی، افلاطون خبره ده، وای هغه وخت پوه شوم چې نه پوهېږم، دا چې څوک په دې پوه شي چې نه پوهېږم دا هم لویه خبره ده. ډېره زیاته مننه انصاری صاحب، یو پوښتنه بله به هم وکړو چې وخت کم دی. هغه دا ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو، یو هغوی چې اروپایي هیوادونو ته ځي، دغو په باره کې بله څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي، یو ډله ده چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خصوصا پاکستان ته چې ځي. هر ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کېږي، ځورول کېږي، بندیانی شي، حتی ماشومان ښځې ټوله د په ځلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلي وي، لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي. دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ ده، سروان صاحب وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هیواد ته یا د ایران په څېر هیواد ته چې هغوی په خپله ګنبودیز فقر اخته دي، د پرمختګونو ترک یې نشته، هر پاکستانی یو زرو څو سوه ډالر قرضدار دی، میلیارډ نه پوهېږم څو سوه میلیارډ ډالر ټول پاکستان قرضدار دی، او په هر ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی. نو دا د ډېر مجبوریت کېږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناست دي او په هر څه ګونډه وهلې، دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی او دا نړیواله ټولنه چې دلته ده، یا تاسو جلیلی صاحب او حکمل صاحب چې احساس لري، دغسې نور افغانان چې بهر دي، هلته څه امکانات وي، دلته یې دغه خپل امکانات، خپل قوت، خپل ځواکونه، خپل مټ او بازو، خپل افکار، دا ټول د خپل هیواد او خپلو خلکو په طرف سوق کو، او دلته په کور دننه هم د کارموندنې، د سوداګرۍ، د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو، د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو، او هغه زموږ په مشهوره اصطلاح چې اکثره تکرارو چې نور د دې خونړۍ او تباهکارو انقلابونو په ځای د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو. او تر څنګ تاسو چې هلته یاست، د نړۍ په پارلمانونو، د نړۍ په بشري مرستندوی ادارو، د هغوی په حکومتونو کابینو فشارونه راوړی چې
هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې 13 کالو کې مصرف کړ په افغانستان کې په جګړې مصرف کړ د هغه 10% کې افغانستان ته او واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې دی او شفاف او حسابدار میکانیزم د لارې ورکړي موږ مطمئن یو چې دلته به مونږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خواندان
ډیر زیات مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب
غربي ټولنې په او باريږي دوی به د دې بار نه به د غربي
ډیر مننه سلامت اوسئ شاغله صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس جنرال نعمت الله جلیلی د چیل بلجیم څخه را سره وي میرویس زازای متاسفانه حاضر نشو خو په ځای د ترکیه څخه سهیل مامونزای او امدارس د لندن څخه ډاکټر حقمل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی